یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شاوخوا 2 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. سلامونه، نن جمعه ده، د غبرګول یا جوزا 13 د جون میاشتې 8. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې معرفي کېږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې نن په ډله ییزه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د روسیې ولسمشر له چینایي چارواکو سره د خبرو او د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډله ایز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانا عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې څو تنو بریدګرو غوښتل د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر مېلمستون ډله ایز برید وکړي چې لومړی بریدګر د پولیسو لخوا په هماغه پیل کې په ډزو وژل شوی او یو بل بریدګر مقاومت کړی و چې ورسره په نښته کې د عامه نظم یو سرتېری وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې بریدګر وروسته په سیمه کې د ولسي خلکو یو کور ته ننوتی چې هلته هم ورسره مقاومت شوی دی.
بریدګر تیرمه د ملکي وګړو کور ته کله چې د امنیتي ځواکونو له لورې تر برید لاندې راغلی دی، د ملکي وګړو کور ته تللی دی چې متاسفانه د کور دوه غړي چې یوه مېرمن ده او یو د کور مشر دی، دا شهیدان شوي. د زبیر په نامه د هغه کور شهیدان کړي دي، د هغه مور او یوه کوچنۍ نجلۍ ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې پیښه کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو یا دوه حمله کوونکي تر اوسه په سیمه کې ورکته چې لټون پسې روان دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو په ګډون 15 وسله وال په عملیاتو کې وژل شوي. د هغه په وینا دا عملیات د وسله والو پر ضد د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کړي دي. د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. په اوس وخت کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې چې هدف افغان ځواکونو ته روزنه سلا ورکوي او د هغوی ملاتړ دی، نږدې 14000 بهرني سرتیری شته. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایت ترسره کړی وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. جولی بیشف د استرالیا په میلبورن ښار کې خبرلانو ته وویل چې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواکونه په نړۍ کې یو تر ټولو ښه جنګي ځواک دی. خدای ومنله چې د دغو ځواکونو لخوا د غیر قانوني تشدد په اړه په یوه افشا شوي پټ دفاعي سند کې ادعا شوې هغه به وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې د غوځواکونو زموږ دفاع او زموږ د ازادۍ او د دفاع لپاره په جنگي شرایطو کې خپل ژوند په خطر کې اچولای دی. د امریکا د دفاع وزارت او بخې د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د غیف شاشوي پټ سند لمخې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواک په افغانستان کې عملیات پر مهال د اجازه پرته او غیر قانوني زور زیاتی په کارولو تورن شوی دی. په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت په اړه یوه څېړنه په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې و خو نتیجه یې پټه پاتې ده. د 2014 کال تر پایه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، د استرالیا ځواکونو ډېره برخه د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی چې پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو به خبرې وکړي. پوتین به همداشان د چین له صدراعظم لی کیکیانګ سره هم وګوري. د قزاقستان، قرغزستان ولسمشران له مخکې د چهارشنبې پورې چین ته رسېدلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به مخکې دی چې د شانګهای د همکاري د سازمان په سر مشیزه کې چې په قی گداو کې د جون په نهم او لسم جوړیږي ګډون وکړي نن له پیکنګ څخه کتنه وکړي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټ ایښودونکي غړي دي او هند او پاکستان یې غړیتوب په 2018 میلادي کال کې ترلاسه کړ. ایران چې اوس څارونکي غړی دی د دې سازمان بشپړ غړیتوب ته لیوالتیا ښودلې ده. افغانستان هم د دې سیمه ایزې همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی او ټاکل شوی چې په سرمشریزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله یې د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. د پارلمان وکیلانو دغه پارلمان ته 122 مثبتې او 14 منفي رایې ورکړې. د بلغاریا د صدراعظم بویکو بوریسف لخوا د وړاندې شوې دغې پراختیايي پروژې کار به د دانیوب د سیند په غاړه چې د دانیوب د سیند په غاړه جوړیږي د اکتوبر د میاشتې له پایه پیل شي. بلغاریا تر اوسه د دغو تاسیساتو په جوړولو 1.8 میلیارد ډالر لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د فشارونو له امله چې دا هېواد باید د انرژۍ له پلوه ډېره اتکا پر روسیې ونه کړي، د دغې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې درول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي.
اوس وختونه دغه ارقام اوس کتاب کې 6 میلیونه ته رسېږي د تبدینام او په توقع کې دا ستورو د آینده کې پاتې دا هم ډېره اوکت لاړ شي.
بل خو د انتخاباتو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره احتمالي کاندیدانو خپل نومونه نه دي لیکلي. دا هم رئی چی پا ناتو کی پا ننانی غنده که دا افغانستان پر وضعیت خبری کیجی حد سکو چی پا بروکسل که لخپل خبریال سرات ماسو نیسو او پا دیارتا ستا ورستی جزیات دارکو. پا جلال آباد که زنو وصلولو غشتل چی دا ولسی جرگه دی یو استازی پر ملمستون حمله و کری پا پیش که زنو کسانو تا مرگ جوبل آوشتی. پا بحرانی موضوعاتی که اوری چی دا فرانسی ولس مشر خپل امریکای سیال تا خبرداری ورکردی چی لخپلو متحدانو سر تجارتی جگره دی نه پیلوی. حقیقت سدی پروگرام د خبرونی پا دویم نیمایی که اوری دلیسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي تمه شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شاید 9 میلیونه کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خپل نومونه ولیکي. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر نن ازادي راډیو ته ویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر 3 ورځې نور هم غځول شوی دی. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه دغه شمېر کم شي. وصل وصل او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره د افغانستان نیمایي وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي، خو دغه کمیسیون مسؤلین تمه لري چې 2 میلیونه وګړي د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي و چې په ټاکنو کې د 9 میلیونه تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید فیصلاح هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 15 ته غزول شوی دی.
دغه کوم ټارګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 20 میلیونه پورې و. هغه په دې تناسب چې پخا انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلودو او شرکت یې کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو ثبت کړو. چې خوشبختانه دغه ارقام اوس د کم پی 6 میلیونه ته رسېږي د تبدینام او په توقع کې چې دا ستورو د آینده کې پاتې دا هم د دې اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 19 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. ښاغلی هاشمي هیله مندي ښیي چې د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې دی د یادو نوماندانو له ډلې یو تن دوی ته ژر تر ژره وپېژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان یتلې د میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمېر پړاندېښنه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې که چیرې 2 میلیونه نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو پورس 4 میلیونه یې ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا ناامنۍ د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پرېکړو باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوال لپاره باید فکر وکړي. ممتاز بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په بلونه اکتفا کی او نور کار نه سره کیږي. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای چې دا رقم په ټاکنو پروس باندې له 4 میلیونه یا 3 میلیونه پورته ویلاړ نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوم لیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر دی د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
عمردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه څنګه روانه ده؟ کولی سئ چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې خپل اسمیسونه راته راوستوئ. په څو شیبو کې درته لولو. بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په 6 ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه نه ده کړې. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په نورمال ډول پر مخ روانه ده او دوی ترې راضي دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په 6 ولایتونو کې ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې.
ولی نور متوخوره تو کې نارمل دواره پروسی مرسته ده د غزنی تر اوسه په تاسو باندې حل شوی.
خغلی هاشمی وویل چې د غزنی ولایت ستونزې لا هم پر ځای پاتې ده خو حکومت باید په دې برخه کې لاس پکار شي. وړاندې داسې راپورونه خبره شوي وو چې جوزجان، تخار، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه دي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پای ته رسیدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه شمیرې ښیي چې په ټول افغانستان کې تر دې دمه 15.5 میلیونه رای ورکوونکو او د ولسی جرګې لپاره 8000 او د ولسوالیو شوراګانو لپاره 2000 احتمالي کاندیدانو د کمیسیون له بیلابیلو دفترونو معلوماتي بکسې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای وړاندې شوی معلومات دوی ته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنی فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره معلومات مشکوک دي ځکه چې موږ لاسرسی نه لرو. د څار د نهادونو رسالات او وظیفه هم دا ده چې کمیسیون که غواړي چې د ټولو زیاده خواوو هغه باور په دغه بهي بنسټاس کې باید دوی معلومات شریک کړي او پټ نه کړي. نو زموږ لپاره دوی دغه پرېکړه چې معلومات شریک نه شي د اندېښنې وړ ده او دغه معلومات تر څو په ټولو تحقیق سره مخب شریک نه شي موږ نشو کولی پرې باور وکړو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 25مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګ د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي.
د ناتو په نننې غونډه کې روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال پورې لا افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14000 بهرني سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بلجیم کې په داسې حال کې خبري کړي چې په افغانستان کې لا هم د ناامنۍ یو ځینې پیښې سوي دي. په جلال آباد کې وسلوالو کسانو نن هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د یو استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د ازادي راډیو خبریال پر سره په مستقیم تماس کې دی نور جزئیات راکوي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
د رمن نصاری صاحب د ورته وینا ته ولا خو غنی د معلوماتو مخې چې دغه ځانمرګې بریدګر چې پله روانو سهار شو خو وبدي د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د چلمېتري په سیمه کې چې دلته د ولسی جرګې وکیل فریدون خان مومن میلمستونه چې اوس پکې د مومن د شورا دفتر دی دغه سیمې ته پله ورغلی دی او په دغه میلمستون باندې ننوتی دی او دې څنګ وروسته بیا کور ته داخل شوی دی. د 14 نه وړاندې چې دوی کومې ډزې کړي دي درې تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، همدارنګه درې تنه امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوږدې پلټنې وروسته یو تن نیول شوی هم دی چې د دوی په وینا چې دا به د دغه ځانمرګې بریدګر دوهم ملګری و چې په تنګ کور کې ځای پر ځای شوی و.
ډیره مننه. ومردل چې په جلال آباد کې د ولسی جرګې د یو استازي فریدون مومن پر میلمستون وسلولو کسانو د حملې د کولو هڅه وکړه چې په دې منځ کې هم ملکیانو او هم وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تر دې شبې پورې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې تاودا موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې ده چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. ایمانویل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولی سي. په همدې حال کې ښاغلی ټرمپ ویلي دی چې دی د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع لپاره چې د جیوه په سرمشریزه کې ګډون د جیوه په سر مشیزه کې ګډون کوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي. تکل صاحب، اوله پوښتنه خو دا ولړیږي چې داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د پخوا په نسبت یو څه توندې وي، که څنګه؟
صالح صاحب، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون څرګندونې داسې وي چې خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته تقریبا په څرګنده خبرداري ورکړ چې خپل متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. هغه ویل چې امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. البته د یادونې وړ ده چې د جی او د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې د سرمشریزه لپاره راټولېږي. ښاغلی ماکرون پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره کاناډا ته روانې دومخ کې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هوادي منځوي شي، خو که ارتیا پی خشي نو د ولي کلچې موږ به هم د شپږخیزه موافقه لاسلیک کول، یعنی د دې تعرفې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې د شپږخیزه موافقه لاسلیک کول ډاډه ونه کړو. ماکرون لیکلی چې د جیو پاتې شپږ هیوادونه هم اوس په یو رښتینی نړیوال قدرت بدل شوي او امریکا باید دا خبره هیر نه کړي چې دا هیوادونه ټول په ګډه د امریکا تر مارکیټ نه یو لوی مارکیټ جوړولای شي. البته ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر یو ځوابي پیغام ولیکه او په تبصره کې ویل چې دای په کاناډا کې د جی او په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره د امریکا تجارتي موافقې ټولې په تاوان دي. دا خبره ولسمشر ټرمپ هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم په تیرو تقریبا 1500 ورځو کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شوی دی د خبره په وار ور کړی ده.
بل اتکل صاحب، په هغه صورت کې چې ولسمشر ټرمپ د تعرفو د وځ کولو په برخه کې دوی غوښتنې له پامه وغورځوي، د جی و د غوړي هیوادونو ځوابي عکس العمل به څه وي؟
دا چې دقیقا اقدامات به دوی یو مشخص اقدامات به دوی څه وي دا خو به وروسته معلومه شي، شاید د جیو په غونډه کې هم په دې اړه یو څه خبرې اترې وشي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جیو د سرمشریزې کوربه هیواد کاناډا ته له رسیدو وروسته د کاناډا له ولسمشر جستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دوستانو ترمنځ تجارتي جګړه باید نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی اول سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمنی د درې هیوادونه د جی او تقریبا هغه مهمه برخه جوړوي. د دوی له مشرانو سره به هم په دې مسله خبرې وکړي. ماکرون وویل د لپاره اصول مهم دي او زیاته کړه چې دای ولسمشر ترودو به هڅه وکړي چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې پر خپلو متحدانو د تعرفو له وضع کولو لاس واخلي، ځکه د ده په وینا په تجارت کې او د هیوادونو ترمنځ په بزنس کې دا کار صحیح نه دی او مناسب کار نه دی.
ډېره مننه تکل صاحب. ومورېدل چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي دي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدراعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت والی محمد آصف ننګ به د دې یو ساعته پروګرام میلموي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پروګرام د مبشین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي. د تماس شمیرې هغه وخت یې لنیږي. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي دي. د فرانسې خبری اجنس په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهمې برخې له رضوان مراد نوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخوانی مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر AS دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړې دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو ISI او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او AS دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بنکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅ کلی پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر AS دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخوانی مشر AS دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوز تیره میاشت دورانی خپل مرکزی قماندانې ته وباله څو د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. دغه راز پر نوموړي له پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګېدلی دی. د پاکستان د پوز وین آصف غفور ویلی دی د ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلی دی کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې باید سخت عکس العمل هم ښودل کیږي. فرانس پریس اجانس وی د پاکستان او هند استخباراتو دو پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بلور ته په قبایلی سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوستی دی چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختم کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وای د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ وو او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای. بل پخوانی جنرال طلعت مسعود ویلی اسد دورانی له ځینو کرخو اوخته دی او هغه کول شول چې په دې کتاب کې پاکستان په بهتره توګه وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطر زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته څنګه هم او سلامونه او توام کارکونکو ته ورسره تر سلامه دا غوښتنې هات چې افغاني صاحب کولی دي د اختر په باره کې دا او دا چې وړاندې دي او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یو او تدې کله سره د اوربند د طالبانو سره هغه د اصل یې ښکال چې دا خبره چادر وته وکړي او په تعالی دی چې طالبان هم پورته عملي کې په دالاس سره د چې دا اوربند وسی نو به د مسلمانانو د ټول یزي د افغانانو چې وخت ټول راتلونکي کې د صدر کم باندې چې دی یو لږ سره کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومیږي نو بیا موږ له تلوي چې ان شاء الله ټول راتلونکي چې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت او سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زبابت زمان خبرې کوم د شګردرې ولسوالۍ نه. اشرف غنی خو ډېر څه تار وکړ چې اوربند وکړ خو باید ټرمپ باندې کې طالبان هم کېدای شي اوربند کې چې ټرمپ اعلان وکړي. والسلام په احترام.
بلې د هلمند ولایت مدلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیغام می داو چې د روژې د احترام په خاطر کڅوک احترام لري روژې ته او د خدای دی او حکم ته نو جنگ دی بس کی او کین لري نو خپل جنگو ته د ایرام او کړی د مطابق د خپل د دنیایي مفاد او ګټه ویني. د اسلام په مسلمانانو د وجلو د ختمې دا څخه دی لاس واخی چې اسلام دی او اسلام ته احترام لري. د دې روژې مبارکي په خاطر د دې قران عظیم شان چې ولر دی روژې مبارکي نازل شوی د احترام په خاطر دی چې جنگ څخه د دنیاوی مفادات څخه دی استفاده کوي او جنگ څخه دی لاسنیوي کې تر څو افغانان او مسلمانان په خاطر د خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي نو هیڅ څوک احترام نه لري نو الله تعالی جل شانه او انتقام دې رژیم باندې کې دې خواص یا دې به همیشه د غشتړي په معنا ذلیل او شرمنده وي او همیشه دې وي. مسلم مولوی احمد د هلمند نه دلو صالح یو شلین.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سنگاپور غواړي سرش کال د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. اسمت سروان نور معلومات وړاندې کوي.
سنگاپور غواړي چې د سرش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پایل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پای ته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وی په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به ل 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 سپرلۍ ځایی شي. د سنگاپور هوای شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوشت او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوای شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
له دې سره 12:30 بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اوریدلی سي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې وسله والو په یو ډله ییز برید کې لکتر لګه درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتی وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیایي چارو له وزیر پینلوف ماري سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نمونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر 3 ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېری اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چادرسته دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړي هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د دې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تمه څه ده چې پر نورو کوم مسایل و په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدغه دوه اساسي موضوعات دي: د نورو ځواکونو استول افغانستان ته او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي بیا نهایي موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرستې وشي.
بل شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیلي چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولی دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د تیرو کلونو په نسبت؟
البته د دې ویې اشاره وکم د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه وو، ځکه چې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کېدې. د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان مسله بیا هم یاد شوه او د ناتو عمومي مشر بیا بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې یو ورځ مخکې هم په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لالویا سره شای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي، چې ځینې څېړونکو دغه تحلیلوي چې دغه ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه. شای یو ولایت همدا وي، او بل ولایت دا دی چې د ناتو ډیره مهمه غونډه را روانه ده. پنځه اونۍ د ناتو د مشرانو غونډې ته پاتې دي، نو د ناتو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان په برخه کې وشي، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرستې، او تر 2000 کال پورې، ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي.
بله شیبر صاحب، د سیګار په یو راپور کې ویل سی وی دی چې د افغان پوځیانو شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل سی وی دی. دغه راز په دینو نورو راپورونو کې په افغان قوا کې د اداري فساد مسله راغلې ده. دغه راز د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه و. د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري. د ناتو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په ځواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي؟
تروسه پوری خو د ناتو عمومي منشي دغه خبره یاده کړې ده. د ویلي دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي، او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده. د بشري حقوقو مسلې ته هم اشاره کړې ده. خو په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ یې کړی دی او په خپلو پښو درېدلی دی، او دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال را وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی توانېدلي دي چې د افغانستان د ښارونو امنیت ټینګ کړي. همدې مسلې ته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي بیلی کې بیلی هاچسن هم وو اشاره وکړه. ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی، او دا پرمختګ دې باید شوه دی چې په افغانستان کې سولې ته زموږ هیلې پیدا شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر و په برکسل کې چې د ناتو د نننې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تمه ده چې په دې غونډې کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې وسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس. زین اوریدونکو اسمیسونه راستول دي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلي چې د بروکسل ناسته د افغانستان لپاره مهمه ده. محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلي چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندي کیږي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلي دي چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې دریمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو. او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغه سي چې د خلکو تمه وه سمه روانه نه ده. د کونړ سیند د څپڅپانده کېدو له کبله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سیندونه په مستۍ راځي. ځینې سیندونه کله کله دومره څپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکي ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات څپانده شوی دی، او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریا باندې د کامې ولسوالۍ کې البته سیند راغلی. د داخلو قریا، د بیلایاري قریا، او د مسلم آباد قریا، او همداشان د خالچي قریا د یو غټ تخریب سره مخامخ ده. دوه وو نیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي، او همدا اوس فعلا هم خلک لګیا دي چې خپلې کډې بهرې او د ساحې نه وځي. زه سید عبدالواحد پاتیا نومېږم او ورځ پخپله دې ساحل تللی م دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې همدا اوس کړي بارېږي روان دي تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زمونږ د ولس پوښتنه والا اکید چا کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته زر ور ورسیږي.
د کامی زخیلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي، ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ور ورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. جی ساپی په دې اړه یو تفصیلی راپور برابر کړی دی.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون د نفوسو زیاتوالی او یو شمیر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي، موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي، ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
او په چې دی د مردار دی د ویلو او په دی د مثال تاشنا ماشنام دغه خراب دی دا او په نه دی چکلو نه دی.
دوی وایي کچری په کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا مخونه نیول شي د نور ستونزو ترڅنګ به د اوبو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي. لبلې خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا د معده، ګردو او اسهالاتو په ګډون بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میساق په دې اړه وایي
د اوبو د غیر صحي اوبو په وجه باندې، یعنی د خراب اوبو په وجه باندې مختلف مرضونه لکه اسهالات مې ویلې، ماشومانو ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کیږي، دا استفراقات او هغه چې ورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي. او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لویه تبه چې پښتو کې ورته یې د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي.
سره له دې چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري، خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 65% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمیدالله یالانی وایي دا مهال د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې اوبه ککړې دي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو ککړتیا پاره ډېرې سرګندونې کېږي. زه د یو مسؤل په توګه دا زه نه ردوم چې اوبه ککړې نه دي. یقینا دا ستونزه شته او موږ هم اندېښمن یو. هسې مو پیل کړي سو د اوبو ککړتیا مخنیوی وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت هم باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره دغه ریاست پلان لري چې په روان لمریز کال کې د کابل ښار خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو لومړنۍ تصفیه خونه جوړه کړي او په وینا یې چې په نږدې راتلونکي کې به څلور نورې تصفیه خونی د ښار په بیلابیلو برخو کې جوړې کړي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت وایي د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د اوبو رسونې له خدماتو برخمن دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو له ککړتیا اندېښنه څرګندوي او وایي حکومت په تیرو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابل ښاریانو ته صحي اوبه ورسوي. د دغې جرګې یوې غړي آریان یون وویل
کابل ښار خار ډیر وړوکې خار ده دلته باید نفوس ډیر کم وي تقریبا د 1 میلیون وګړو ظرفیت افغان کابل خار لري خو بدبختانه اوس دلته 6 میلیون نفوس ژوند کوي نو د دې په خاطر ورځ پر ورځ د اوبو مصرف هم ډیریږي او د اوبو ککړتیا هم ډیره شوې ده نو دغه اندېښنې را مخې ته کړې ده د حکومت وظیفه ده چې د اوبو د مارولو په خاطر باید دوی بندونه جوړ کړي تر څو اوبه ذخیره شي او هم د باران اوبه چې د هغې د پاره بیر یو سیستم جوړ کړي هغه کمې واورې چې کېږي د هغې د پاره بیل هغه اوبه چې روزمره مصرفیږي د هغې د پاره باید دا بېرته د دې نه استفاده وشي باید دوی تصفیه خانې جوړې کړي هغه اوبه باید بېرته دویم ځل دپاره هم ترېنه استفاده وشي خو دغه ټولو مسایلو کې ولسونه هم په دې کې ګرم دي کوم خلک چې کابل په ښار کې ژوند کوي باید د بې ځایه مصرف څخه لاس واخلي د اوبو سره ډېر احتیاط وکړي او همدا حکومت بهترینه لاره دا ده چې د اوبو بندونه جوړ کړي د اوبو ذخیرې جوړې کړي تر څو د افغانستان یعنې په کابل په ښار کې دغه د اوبو سطح نور هم ټیټه نشي
میرمن یون وایي دا مهال ډېری کابل ښاریان د اوبو له کمښت سره هم مخ دي دې همدارنګه وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ژورو څاګانو په کیندلو او تصفیخونو په جوړولو د اوبو له ککړتیا مخنیوی وکړي په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي او د کارونې وړ نه دي خو د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هغه تشویش او په دې ساکې سه موږ په څو کاله مخکې دا وړاندې کړی ده دا موږ ویلي دي او موږ ته دا ثابته شوې ده چې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اوبو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی ده موږ تقریبا 2 میاشتې مخکې د 1390 کال په وروستیو میاشتو کې موږ یوه وتوانېدلو چې یوه نوې مقرره رامنځته کړو او دا مقرره مشخصه د اوبو د سرچینو د کیفیت ساتنه ده یعنې په مجموع کې د اوبو له کیفیت سره سروکار لري چې څنګه موږ کولی شو هغه اوبه یا د اوبو هغه سرچینې چې موږ ته یا د کابل ښار ته یا نورو ولایتو کې ښاریاتو ته او خلکو ته اوبه تعمینوي د دوه ساتنه وکړو د دوه حفاظت وکړو
کابل ښار نه یوازې دا چې اوس مهال تر ټاکل شوی کچې د ډیرو وګړو کوربه دی بلکې د یو شمیر شرکتونو او وګړو لخوا د کیمیاوي موادو پلاستیکونو او کثافاتو اچول د ښار کې د ککړتیا لوی لامل ګرځېدلی خو د دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو شمیر غړي خبرداري ورکوي چې په کابل ښار کې د اوبو د غستون زهم داسې پاتې شي د ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپیریالي اغیزو شاهد وي حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
السلام علیکم دوستانو ستړي مسی په یو بل ونی ز پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هر کله کوم په دې ورسته کې له امنیتی تدابیر سره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حمله او شاودنه زیاتې شوې چې تر ټولو ورسته د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې په نخښه کول په کابل ښار کې د غستونز او دا چې ولې په وار وار دا ډول پیښه رامنځته کیږي عوامل څه دي دا زلمو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د کابل د ګانیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړی ده او په دې او نور موضوعات ورسره غږیږو مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی
مننه تشکر کوم تاسو نه په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون یو سل یوم زون او د ملي امنیت ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو ولی د تهدیداتو پاکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی حسم نه دی او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې تهدیدات شته ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاریان ته یو پیچلي حملات دي چې زمنګ امنیتی ځواکونه کله چې تشخیص کې چې دا مثال انټرنټ دی تاسو لیدلې چې په ډیر میړانې سره حتی دغه انټرنټ ته زمنګ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړې دي او د هغوی په مقابل کې درېدلې دي او خپل ځانونه یې سپر کړې دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولې په هر حال بعض وخت داسې پیښیږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلاونو استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنۍ شر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پلنه دي؟
یو خو د دغه امنیتی ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنۍ شر په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي دا خو د ستایل ول طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي د کوم لار راغلی دي دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شي چې موږ مطبوعات سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بیلابیلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیک ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بیلابیلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیک ساحه ده، زمونږ امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کې شته. ولې چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمونږ امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړی دي او وایو چې د 100% چې دښمن پلانونه لري تقریبا موږ شپته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولې یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي لکه مینونه، چسپکی مینونه دي یا مثال بعض ځایو کې انتحاری کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی که اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری ولې تر څو چې هغې ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
کې. شریفیار صاحب، که یو موضوع ته راسو، ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتي ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که و پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ورډیل په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه پکې شهیدان شوي دي، دوی له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیرې داخل. ولې دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی،
خو باید امنیتي ونیول شي.
بالکل ستاسو که متوجه شئ زمونږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي. ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاو دغه تروریستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکو دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیانې مو سختې کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي. دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زمونږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی او پولیسو پکې ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي. اسکینرونه لګېدلي دي، وسایط چکیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چکیږي. ولې باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه سلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و موږ پوستې ورته هغه کړي، نور هم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولې بعض موږ ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال خلاوي چې پیاده لار نه لرو مونږه پخپو مزل دل دلارې چې کابل ته وصل شوې دي دغه لارو کې مونږه تدابیر امنیت نیولې دي ولې تروریستي حملات چې په کابل کې کېږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته ولې په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعض مواد کابل ته نه باسي یا انتحاریان
خو موږ لیدلی دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو کابل ته نه وځو په اصلي لارو فرعي لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
خو ګاندیزون ورسره همکار ده کنه
ملی اردو ته فرقی اکثر یزدې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس کې ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي
څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسلوال ساتل کیږي آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی تر اوسه څومره لاس راوړنې درلودې
لاس راوړنې چې موږ لرو دغه تورستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاو فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي دي
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي تاسو خو به کشفي استخباراتي معلومات رسیږي د کابل کومه سیمه ده
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کړو نن موږ عملیاتونه لرو مثال په ولسوالۍ کې مسایو ولسوالۍ کې خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي او همدارس د خار په ګوډ ګوډ کې زموږ غزمی توظیف شوې دي چې چیک او کنټرول په خار کې لرو ولی دښمن ته ټول هدف دی هر ځای ته چې ونه شي کولای چې ځان هدف ته ورسې داسې ځای کې ځان نمای زوري چې هلته عام خلکو ته ضرر
تاسو مخ کې دونه کړو کته کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډیر لاس راوړنه ملرو هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یرم نیولې دي د څه ډول خلکو کورونه د چارواکو کورونه او عادي کورونه او څه ډول کورونه
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومی سو مدمخ کې د کوټي سنگي په ساحه قلاوایت کې د یو کورنه د یو داعش مرکز غونډه استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په خار کې دوام لري په ولسوالۍ کې دوام لري چې تر څو کولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړیږي هغه موږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسو نیولې دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند نو دلته خو خلک د خلکو کورونه او شخصي کورونه وو
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټ موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړې ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري څومره تاسو موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسو پینې کړې دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ وئ
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لګ کمیات سره دا کمپاین مختوړو باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین اوسم روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر مونږه تورې شیشې پاکی کړې دي ډېر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط د اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سل یو زون د قومندان یو د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته
چې په کمپاین سره به هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی ولې دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو لپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تور شیشې قانون لمایزوی شو چې دلته دغه دغه ورک شي
کار تاسو دا نو کړو ډېر بې پلیټ موټر مونږ نیولې دي همدارنګه تور شیشې سپینې کړې دغه چې کوم سپینې کړې دي موټر نیولې چا پورې زیاتره اړوند وي کوم خلکو
خو تاسو ته ډېر ښه معلومه ای چې تاسو چې تور شیشې موټر ګرځي او هغه څوک تور شیشې خو معمولا یا بلانکورو زری یا به ډېر مثال ماډل والا موټر دي والے ڈیر کابل خاریان داواس نہ لری چاہ نمونہ موٹے دے واخلی خو معمولا معلومی گی چھ دادے کم خلقو آ پیسہ داران و
نو چوک دیدا
تاس تو بڑی بہتر معلومی دس دا چرایان دا کلاٹ چھ او بگوری چھ دا چا موٹے دے
مو خس تلاشی نو کس موٹر ودرو تاس خو موٹر تلاشی کوئی گوری
خدا سے دے بے رستا سو دعوت او چھ زمون گروپ سره لاٹ چھ التو گوری چھ سوک دی اغه بتا سو دنش دی نو گوری
مننه شریف یار صاحب چې موږ ته مخره کړ درنو اوریدونکو دا د ازادۍ رادیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه.